سلام سهار بخیر په افغانستان کې د سهار او بجې شوې د امریکا غږ آشنا رادیو پروګرامونه ختم شول زه سفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته خراغلاست وایم نن جمعه ده د 14 کال د وری حمل شلمه د 21 کال د اپریل 9مه وړاندې په پروګرام کې دا مهم مطالب لرو په ترکیه کې د افغان سولې د کانفرنس لپاره د ټولو طرحو ارزونه پای ته رسیدلې
په شمول د هغه طرح چې رئیس جمهور لپاره غلې او هغه عملیات نهایی شو یو طرح به ان شاء الله د جمهور اسلامي د آدرس شریک شي په ترکیه
په امریکا کې د څو کسانو تر وژل کېدو وروسته ولسمشر جو بایدن د وسلو د کنټرول یو نوې طرح وړاندې کړه
ګن وایلنس ان دیس کانتری از ان اپیډمیک
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته
په پکتیا کې د 3 میلیون ډالرو په لګښت د صرافۍ یو مجهز مارکیټ جوړ شو د ژوند رنګونه هم درته خبرو
د منګه دغه سابقه ځوان سیدت آزاد ځوان د لکه تجارت د لکه فرض مثال بزنس د شیان دي لکه د تیلو کاروبار د منګه له ایراتونو نام راوړو
تر راپورونو مخ کې د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه واوري مهمو خبرونو سرټکی ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیايي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي او ایرانی چارواکي وایي په دې هیواد کې د کرونا وایروس د مثبتو مواردو شمیر له 2 میلیونو اوخته پوره خبرونه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي ښاغلی غنی د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې چې پرون د ارک پر رسمي ویب پاڼه خپور شو ویلي په دې برخه کې به د لوړو زده کړو وزیر ته لارښوونه وکړي
د لوړو زده کړو محترم وزیر ته لارښوونه کوم چې د هیواد په ټولو پانتونو کې تحصیلي نصاب د عملی تجربو د آسانتیاو پر بنسټ د مارکیټ له اړتیاو سره عیار کړي
ښاغلی غنی د هیواد د قانونو په سکتور کې د پانګونو لپاره په اداري پروسو کې د آسانتیاو د راوستو او د خنډونو د له منځه وړلو سپارښتنه هم وکړه د اپریل د میاشتې لومړۍ یکشنبې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د جیولوژستانو د نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیايي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي د ملګرو ملتونو د بشري چارو د سمون اداره یا اوچا په یو خبر پاڼه کې چې پرون د وري په 19 نیټه خبره شو وایي د روغتیا نړیوال سازمان WHO له دې کابل اندېښنه لري چې په افغانستان کې عموما خلک د ماسک د اغوستو او د ټولنیز واټن د ساتنې مقررات نه مراعتوي د بیان لمخې WHO هم داراز د کرونا وایروس د نوې بڼې له کبله چې موارد د افغانستان کې موندل شوی هم اندېښنه خوده لیده د روغتیا نړیوال سازمان د شمیرو لمخې د پرون ورځې تر پایه په افغانستان کې نږدې 5000 کسان په کووید 19 سخته شوی او 2514 کسان د دې ناروغۍ له کبله مړه شوی دي په هرات کې د افغانستان د فوټبال د اتلانو د لیگ د سیالیو په دوام نن هم دوه لوبډلې د لوبې ډګر ته وزي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشعوف په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل
امروز جمعه هم مسابقات در هرات پیگیری میشه
د سیالی بنن جمعه هم دوام وکړي نن د لیگ په 15 ورځ او د هرات په کوربتو په دریا ملوبه کې به د کندهار د عینو مینه او د هلمند د لغمانی اسمت لوبډلې له یو بل سره سیالي وکړي
پرون د هلمند اسمت لغمانی او د هرات د سرخپوشانو د لوبډلو ترمنز لوبه 0-0 په وړاندې مساوي پای ته رسیدلې په کابل کې بیا د نجونو د فوټبال لیگ هم روان دی او پرون پنځمبه د کابل رویال لوبډلې د بنین د ستورو لوبډلې ته 0-0 په وړاندې ماته ورکړې ایرانی چارواکی وای په دغه هیواد کې د کرونا ویروس د مثبتو مواردو شمیره له 2 میلیونو اوخته ده. دا په داسې حال کې ده چې د 14 هجری لمریز کال له پیل وروسته دا شمیره د ورځې تر ټولو لوړې درجه یعنی 22,000 ته لوړه شوې ده. د ایران د روغتیا وزارت ویان د سیما سادات لاری پرون د وري په 19 دولتي ټلویزیون ته وویل له تېرې ورځې راهیسې 113 کسان د کووید 19 ناروغۍ له کبله مړه شوي او د مړو ټوله شمیره اوس 3,8,000 ته رسیدلې. د ایران د حکومت ځینې منتقدان وایي په دغه هیواد کې په کرونا ویروس د اخته کسانو اصلي شمیرې تر هغو چې حکومت یې خپروي خورا زیاتې دي. د ایران حکومت یو کال مخکې د کرونا ویروس د مخنیوي لپاره د ټول بند پر ځای پر سفر او کاروبارونو د بندیز په څیر په یو لړ موقتي اقداماتو لاس پورې کړ. له ازادي راډیو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه اورئ. آذربایجان له ترکیه سره ګډ دورزنی پوځي تطبیقات پیل کړی دي. آذری چارواکو ویل د دغو تطبیقاتو هدف د دواړو هیوادونو د وسلوالو ځواکونو ترمنځ تماسونو پیاوړي کول دي. د آذربایجان د دفاع وزارت په یو بیان کې ویلي هدف د پوځي پریکړو په برخه کې د وړتیا لوړول او د جګړې د ډګر د قمندانانو د نوښت او ادارې د مسلکي وړتیاو لوړول دي. ترکیه د دغې پوځي تطبیقاتو په اړه تبصره نه ده کړې. دا پوځي تمرینونه چې پرون اعلان شول نږدې 15 میاشتې وروسته له هغه پیلېږي چې آذربایجان ارمنستان سره د ناګورنو قرهباغ د لنجمنې سیمې پر سر په لنډه جګړه کې بریالی شو. په دې جګړه کې لشپږو زرو زیات کسان وژل شوي دي او هغو کسانو چې له هولوکاست یا د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د یهودانو له ګڼې وژنې څخه ژوندي پاتې شوي د ژوندیو د مارش په نوم ځانګړي مراسم پرون په آنلاین بڼه ترسره کړل. دا مناسبت 4 د اپریل په 8 نیټه لمانځل کیږي. له هغې ورځې سره برابر دی چې په پولینډ کې د نازی جرمني له مرګونی کیمپ آژویت څخه پاتې ژوندي خلک وژغورل شول. پرون په بیت المقدس کې په دې مناسبت د ځانګړي الارم لغږولو سره په یو وخت کې موټرونه پر سړکونو ودرېدل، خلک ترې راښکته شول او د درناوي لپاره د 2 دقیقو لپاره چوپ پاتې شول. په دې ورځ هر کال له آشویتس کیمپ څخه ژغورل شوي خلک او د هغوی د کورنۍ غړي په پولینډ کې د دې کیمپ مخې ته راټولیږي او په آشویتس کې د 1,000,001 وژل شوي انسانانو یا ته درناوی کوي. خو دا دوهم پرلپسې کال دی چې دا مراسم د کرونا ویروس د سرایت د مخنیوي په مقصد د اقداماتو په ترڅ کې په آنلاین ډول ترسره کیږي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې لخوا د کابل او یو شمېر نورو لویو ښارونو د هوا حالات وړاندوینې چې په راتلونکي 24 ساعتونو کې اټکل شوی. کابل اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 18.5، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 26.5، کندهار اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 10.4، مزار شریف اسمان وریځ تودوخې لوړه درجه 12.4، او جلال آباد اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 20.
خبرونه مو واوریدل. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په پانی ازادي رادیو دات کام کې ولولې. نارازو د پروګرام لمړی مطلب ته د ملي مصالحي عالی شورا وایي د سولې د طرحې د توحید او د هغې د مساوېدې د چمتو کولو د کمیټې چارې پای ته رسیدلې دي. په پام کې ده چې دغه مساوېده د ورستي غور لپاره ډیر ژر د دې شورا مشرتابه ته وړاندې شي. د ملي مصالحي عالی شورا ویلي دي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د طرحو په ګډون ټول شپږ د شترهې دوی ته رسیدلې وي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
په استانبول کې د افغانستان د سولې د کانفرنس په درشل کې د ملي مصالحې د عالی شورا یو جګپړی چارواکی وایي چې د سولې د استول شویو ټولو طرحو کتنه پرون د موظفې کمیټې لخوا پای ته ورسېده. د دې شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی په 5 غونډو کې د لسګونه طرحو کتنه او ارزونه پای ته ورسوله او د خپلو څېړنو نتیجه به راتلونکې اونۍ د شورا مشرتابه ته وسپاري.
مشمول ده هغه طرف چې د رئیس جمهور له خوا راغلی و هغه عملیات نهایی شو، صرف یو بل مرحله پاتې دده چې لغونده دقت ته ضرورت لري. شنبه ورځ ته پاتې شو کله چې دغه مسوده نهایی شي انشاءالله به راتلونکي هسته کې دغه طرحه به انشاءالله کمیټې رهبری ته وړاندې شي او د کمیټې رهبری د تصویب نه وروسته یو طرح به انشاءالله د جمهوري اسلامي د آدرسه شریک شي په ترکیه کې انشاءالله.
د ملي مصالحې د عالی شورا مرستیال وویل د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد طرحه هم څیړل شوې ده. ښاغلی خلیلزاد د تیرې میلادي میاشتې په لومړیو کې د سولې د انتقالي دولت د جوړېدو طرحه د افغانستان حکومت د هیواد سیاسي مشرانو او طالبانو ته وړاندې کړه. په همدې حال کې د ملي مصالحې عالی شورا په یو خبر پانه کې ویلي دي چې د سولې د طرحې په مسوده کې د اسلامي جمهوري نظام د وګړو د اساسي او بشري حقونو، انتخاباتو په نظام کې د ټولو وګړو د عادلانه او با مفهومه مشارکت، د تل لپاره د جګړو او تاوتریخوالي د پای ته رسولو او د سولې د موافقې لپاره د نړیوالو او سیمه ایزو قوي ضمانتونو پر اصولو ټینګار شوی دی. د سولې د طرحې د مسودې د چمتو کولو او توحید لپاره د ملي مصالحې د عالي شورا 15 کسیزې کمیټې د روانې اونۍ د یک شنبه په ورځ خپل لومړی غونډه وکړه. د دې شورا مرستیال ښاغلی سلیم ازادۍ راډیو ته ویل چې دوی ته ټول شپږ دیرش طرحې رسېدلې وې. ډیری دا طرحې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا وړاندې شوې وې. هغه طرحه چې ولسمشر اشرف غنی اوس وړاندې کړې ده درې پړاوونه لري. د نړیوالو تر څارنې لاندې پر اوربند موافقه، د انتخاباتو ترسره کول، د سولې د حکومت جوړېدل او ځینې نور موارد په دې طرحه کې راغلي دي. د ملي مصالحې عالي شورا لا پخوا ویلي دي چې د افغانستان حکومت به د ترکیې په غونډه کې له یوې واحدې طرحې سره ګډون وکړي. د دې شورا د سلاکارانو د بورډ غړي سید ظاهر متحری او د افغانستان د دولت د مذاکراتي پلاوی یو غړي تیرونی ازادۍ راډیو ته ویلي و چې د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره دا غونډه به د رواني اپریل میاشتې په 14 نیټه په استانبول کې جوړ شي. طالبانو تر اوسه په دې غونډه کې د ګډون په اړه څه نه دی ویلي.
ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
اوس هم د افغانستان په اړه د لوی دزو مطبوعاتو تبصرې ل احمد شیبار اورو.
د بشري حقوقو د څارډلې یا هیومن رائټس واچ په خپل خبرونه کې لیکي چې شیز باید په بشپړ توګه د افغانستان د سولې په خبرو کې برخه واخلي. په افغانستان کې د بشري حقوقو مدافعینو اندیښنه ښکاره کړې ده چې په ترکیه کې به د سولې له خبرو شزي او د جګړو د قربانیانو استازي څنډې ته شي. لدی ډلې شینکی کړو خیلا سجر ډوته د ازادي څپو کې پروګرام کې د سولې په اړه د پنشن بي پورس په بحث کې وویل چې د معلومات ترلاسه کړې دي چې میرمنو ته ویل شوې دي چې د ترکیه په غونډه کې به برخه نه اخلي. تمره چې د افغانستان د دولت، طالبانو او نړیوال ټولنې استازي د اپریل په 14 په استانبول کې د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د بشری حقوقو د څار ډله په خپل خبرونه کې لیکي د ملګرو ملتونو جګپوري چارواکي سرمنشي انټونیو ګوتيرش، د سرمنشي مرستیال امینه محمد، د افغانستان لپاره د سرمنشي خپل اساس جین اورنو او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي اساس دیبورا لاینس پېت پښکارش منو وکړي چې د سولې په اصلي خبرو کې شزي هم ګډون کوي. خبرونه بیا د بشری حقوقو د څار ډلې د بشری حقوقو د همشغه کونکو موقت مشي هی دربار خبري راخیستي چې وای د افغانستان د غونډې د کوربه پټوګه ملګری ملتونه د تارتیا لري چې دا ډاټ تر لاسه کړي چې په اصلي خبرو کې شزي په بشپړ توګه برخه اخلي. هی دربار زیاتوي چې د افغانستان پراتلونکو کې باید شزي مرکزی نقش ولري. وار آن دراکس خبرونه ل افغانستان د امریکایي ټاکنو د وټلو مسله چېړي. د خبرونه لیکي ولسمشر جو بایدن په تیرو درې اونیو کې دوه ځله په ښکاره وویل چې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو ایستل د میتر لومړۍ نیټې څومره سخت دي. د هغه نیټه ده چې تیر میلادي کال د فبروري په 9 د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکایي پلاوی له طالبانو سره موافقه کړې وه چې خپل ټول پوځان به تر دې نیټې له افغانستانه باسي. خبرونه وړاندې لیکي د ډیرو ځواکونو ایستل پیچلی وي په تیر بیا چې سرتیری او وسایل ټول له ځایه ایستل کیږي. د وار آن دراکس خبرونه په باور له داسې ځای چې هلته امنیت نه وي د هڅې نور هم پیچلی شي ځکه چې د ځینو شیانو انتقال پکار دی او د ځینو له منځه وړل پکار دي او د تخلیک کېدو لپاره وخت اړتیا ده څو په منظم شکل هر څه سم ترسره شي. خبرونه وړاندې لیکي که چیرته په څو اونیو کې امریکا خپل ځواکونه باسي نو هم به ګران ورته پریوزي او هم به سخت وي. خبرونه څرګندوي چې د متحدو او ائتلافي ځواکونو پریښودل بل ستونزه ده چې هغه به په افغانستان کې پاتې شي. د خبرونې په باور داسې ښکاري چې افغانستان د امریکایي پوځیانو د ایستلو لپاره د څو اونیو پر ځای څو میاشتو ته اړتیا شته.
مننه کوم چې تر دې دمه مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته غوږ نیولی دی. ورزو پکتیا ته په پکتیا کې د خصوصي سکتور د 3 میلیونو امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ جوړ شوی دی. د ګردې صرافان دغه مارکیټ جوړېدو ته خوښ دي او وایي تر دې وروسته به د دوی پانګه او شتمني خوندي وي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پنجشنبه په ورځ د پکتیا په مرکز ګردیز ښار کې د خصوصي سکتور د 30 سوداګرو لخوا د 3 میلیون امریکایي ډالرو په پانګونه د صرافۍ یو مجهز او عصري مارکیټ ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. یاد شپږ پولیس مارکیټ په یو جریب ځمکه کې جوړ شوی او ودانیزو چارو یې 2 کاله وخت نیولی دی. د پکتیا د صنایع او سوداګرۍ خونی مشر نصیر عالمیار ازادۍ راډیو ته وویل د صرافۍ دغه جوړ شوی مارکیټ 250 دوکانونه لري او د سویل ختیځ زون په کچه له مجهز او عصري مارکیټونو دی چې د سوداګرۍ لازمي اسانتیاوې پکې موجود دي.
د دې مارکیټ سامداران 40 نفر دي په حدود 3 میلیون ډالر په ارزښت سرمایه ګذاري پکې شوی. نننې اثر زموږ جاتره پولی خدمات کې اکثر د همدی زون په کچه د مارکیټ نه نفته کې ان شاء الله هم د مارکیټ کولی سي پولی خدمات وړاندې کړي. نو دا کوي سي چې موږ دا مارکیټ یو ښه مارکیټ وو سي کې پاینده کې یو ښه خدمات وړاندې کړي خصوصي سکتور ته.
په ګردیز کې دیاد مارکیټ جوړېدو ته صرافان هم خوشاله دي. وايي په دې سره به د دوی د کاروبار په وړاندې شته ستونزې له منځه ولاړې شي. یو تن صرف مولوی بخت الله وایي
وصل الحمدلله موږ په ډېر خوشحالي دغه درسي مارکیټ فعال مارکیټ سودل تبین سره سیار سمره شتمنی خلک لري ان شاء الله په امن کې به خوشحالي کې به د صرافانو لپاره دغه ګټه کوي ان شاء الله د سمره مخ کې په سکون کې نه او په امن په خوشحالي کې نه او طلب ستونزې مشکلات نن د سیو بنیاد کې خپل درس چې درس سره سمره پیسې سمره اغل لري مثال د حواله هر حساب باندې ان شاء الله تبه کوم ستونزې نه مشکلات نه ورته.
د پکتیا د اقتصاد رئیس بهرام بهیر د خلکو لپاره د کارمندنې یوازینۍ لار ده بولی چې خصوصي سکتور پانګونې ته وهڅول شي.
یو پلو د دې مارکیټ په جوړېدل سره هغه خلکو ته چې هغه د لیسانس تر کچه پورې زده کوي ولري هاته هغه خلکو ته چې هغه کار او روزګار ونه لري دوی ته د کار زمينه مساعدېږي او د دې ترڅنګ د دې ګټه به صرافانو لپاره د اوسېږي چې دوی مال ځان هر څه خوندي کیږي په یو ځای باندې او د دې ترڅنګ دوی لا تشویقېږي چې پکتیا کې پانګونه وکړي.
د پکتیا والی محمد حلیم فدایی په خپل خبرو کې سوداګرو پانګوالو او دکاندارانو ته د پوره همکاري ډاډ ورکړ. خو وی ویل دا همکاري هغه وخت اغیزمنه تمامېږي چې سوداګر او پانګوال هم له امنیتي او کشفي دارو سره د ګواښونو د کټو پر مهال همکاري وکړي.
موږ به د ټولو سوداګرو تجارانو پانګوالو سره بشپړ همکاري پوره همکاري سره کوو. اما هله مودا چې له امنیتي او کشفي ارګانو سره نهایت زیات همکاري وکړو. نو ځکه تجارت قانون خاري نظم د امنیت او صلح سره کلک رابطه لري.
په پکتیا کې د سوداګرۍ په یو برخه داسې مهال د خصوصي سکتور پانګوال او سوداګر 3 میلیون امریکایي ډالر پانګونه کوي چې همدا اوس د دې سیمې او هیواد د ځوانانو ستره برخه کار او بوختیا نه لري. د ځوانانو غوښتنه ده چې حکومت په ډیره پیمانه خصوصي سکتور په بیلابیلو برخو کې پانګونه او د کاري فرصتونو ایجاد ته وهڅوي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. ازادي راډیو ته غواګاست. اوس هم میرازګل در پیژنو. میرازګل زده کړې نه دی کړې خو هر ورځ د 4 یا 5 ناروغانو درملنه کوي. شپېته کلنه میرازګل د اوروزګان په ترینکوټ کې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې ژوند کوي. د هغې د ژوند او کار په اړه باندې دغه راپور ته پام وکړئ.
د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند یو شمیر هغه سیمو اوسیدونکي چې د طالبانو تر ولکې لاندې دي لا هم د تیرې پیړۍ د خلکو په څیر د ناروغانو د درملنې لپاره له کورنۍ درملنې ګټه اخلي او له عامه روغتیايي خدماتو بې برخې دي.
لکه یو جوړ زمات په دا ور وسن د دې خصخت مریض سره لمه چې د مرګ مرګ سره مخامخ
د شپته کلنه میرازګل ده. د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند شاوخوا 15 کیلومتری کې په سرخوم سیمه کې اوسېږي. د سرخوم داسې مغرنۍ ده د کندهار د نیشول سوالي ترڅنګ پرته ده. شاوخوا زرګونه کورونه پکښ کې میشتي او لتیر شپږو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده. د دې سیمې د ښځینه ناروغانو او د ناروغ ماشومانو سترګې یوازې میراځګولي ته دي. میراځګولي ازادي راډیو ته وویل که څه هم زده کړې نه دي کړي، خو بیا هم هره ورځ له یو شمېر ښځو سره په نسایي ولادي او نورو روغتیایي برخو کې لومړنۍ مرستې کوي. نوموړی زیاتوي د ډېرو لورو سیمو خلک چې په کور کې نسایي ولادي ناروغ ولري نو دې ته مراجعه کوي. میراځګله د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ژوند کوي، خو له ازادي راډیو سره دا خبرې هغه مهال وکړې چې ترینکوټ ښار ته د خپلو خپلوانو کره تللې وه. دا وایي خپل ټول عمر یې د ښځو سره په مرسته کې تیر کړی. د میراځګولي په وینا اوس دا له تجربې پوهیږي چې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې څنګه لومړنۍ مرستې وکړي، او هغه ښځې چې ناروغي یې شدیده وي هغوی ولایتي روغتون ته لیږي. د اورزګان د لرې پرتو سیمو خلک ځکه د خپلو کورنیو د نسایي ولادي ناروغانو درملنه په خپل کلي کې د میراځګولي په مرسته کوي چې له یوې خوا یې اقتصاد ضعیفه دی او له بلې خوا عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. میراځګوله وایي د ښځو تر څنګ د کوچنیانو درملنه هم کوي. د دې سیمې اوسیدونکي ملالۍ چې میړه یې په جګړه کې وژل سوی او دا د ترینکوټ ښار ته کډه سوی، ازادي راډیو ته وویل چې د ترینکوټ ښار په لیرو پروتو سیمو کې د روغتیایي خدماتو د کموالي له امله او د کلتوري محدودیتونو له امله لا هم ښځې په کور کې د تیرې پیړۍ د ښځو په څیر ژوند لري.
یا به یو ځګر به م خوږېدی، یو سر به م خوږېدی، بنا به مو دغه کوله، سپیرکۍ به مو خوراک و، توره ریړه به مو چې ټوخ به م کېدی، توره ریړه به مو په خوله کې نیولې وه تر ساره پورې، یا به مو د کوکنار فرې شوی دا به مو خوړې، دا زموږ دوایې وې چې موږ خوړلې.
روغتیا پالان د میراځګولي هڅې د ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې ستایي او وای له ښځو سره د دی او نورو د یانو مرسته ډیره ګټوره ده. په پلازمینه کابل کې په یو خصوصي روغتون کې د نسایي ولادي برخې متخصصي ډاکټر نورزی ستانګزی ازادي راډیو ته ویل چې دولت په کار ده چې په لیرو پروتو سیمو کې چیرې چې روغتیایي خدمات کم دي، د یانی او قابلګانی چې له ښځو سره د نسایي ولادي په برخه کې مرسته کولای شي باید ډیری وروزل شي.
ولادتونه ای بعض مشکلات پکې لکه بعض خزی چې ماشوم پیدا شي مونږ ورته پلاسنټا و یو هغه نل رکیږي، بیا د دوا په زور باندې هغه مونږ لری کوو. خود دا یانې سیدی دا تجربه لري، د تجربې په اساس باندې هغه بیرته لری کوي، یا بعض نور اختلالات سي نو دوی ډیره تجربه لري، دوی ډیر کار غټور ده.
میراځګولي راته ویل چې پر زړه تر ټولو لوی ارمان زده کړی دي چې نه یې کړی. دا وای که یې زده کړی کړی وای د ښځو او ټولنې لپاره به ډیر خدمت کړی وای.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په دغه هیواد کې د وسلو د کنټرول لپاره د یو لړ نویو اقداماتو طرحه وړاندې کړې. د امریکا په جنوبي کارولینا کې پر خلکو د ډزو په تازه پیښه کې 15 کسان او له هغه مخکې په کلوراډو او جورجیا کې 18 کسان وژل شوي وو. ولسمشر بایدن د وسلو د آزاد پلور او پیر له وجې تاوتریخوالی ساري ناروغۍ ته ورته کړکېچ بللی دی. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
ولسمشر جو بایدن چې د ډیموکرات ګوندغړي په توګه پر وسلو د محدودیت د لګولو په چاره کې پخوانی سابقه لري، پرون د اپریل په 8 نیټه په امریکا کې د وسلو د کنټرول په مقصد اقدامات اعلان کړل. د دې اعلان پر مهال د ولسمشر مرستیال کمالا هریس او لوی څارنوال میریک ګارلاند هم حاضر وو. ښاغلی بایدن وویل دا ګام نه یوازې د وسلو د کنټرول په مقصد بلکې د هغه کړکېچ پر ضد هم اخیستل کیږي چې د یو ساري مرسته ورته وباله.
Gun violence in this country is an epidemic.
د وسلو له کبله تاوتریخوالی په دې هیواد کې یوې ساري ناروغۍ ته ورته او په ټوله نړۍ کې زموږ د خجالت باعث دی.
دا اعلان داسې مهال کېږي چې په متحدو ایالاتونو کې د وسلو په وسیله د ډزو په نویو پیښو کې بیا هم د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په جنوبي کارولینا کې په یوه پیښه کې 15 کسان چې یو ډاکټر د هغه میرمن او دوه لمسیانو په ډزو وژل شوي دي. هغه کس چې په دې برید تورن دی د امریکا د فوټبال د ملي لیګ پخوانی لوبغاړی فیلیپ ادمز بلل شوی. د چارواکو په وینا د هغه مړی وروسته د نوموړي په پلارني کور کې په داسې حال کې وموندل شو چې پر ککره یې د یوې مرمۍ نښه ښکارېده. چارواکو ویلي دي چې د دې پیښې په علت نه پوهېږي. تیره میاشت په کولرادو او جورجیا کې د ډزو په پیښو کې هم لږ تر لږه 13 کسان ووژل شول. په متحدو ایالاتونو کې له 3 لسیزو راهیسې په ښوونځیو او د خلکو د راټولېدو په ځایونو کې پر خلکو د ډزو تجربه بیا بیا تکرارېږي. په امریکا کې د وسلو کنټرول د بیلتانه سرچینه او یوه لانجمنه مسله ده. د وسلې د ساتلو حق د امریکا د اساسي قانون په دوهم ترمیم کې خوندي شوی او اکثر کسان د وسلو کنټرول ته د خپل قانوني حق د سلبولو په سترګه ګوري. د وسلو د پلور او پیر د کنټرول لپاره د ولسمشر بایدن په نویو تدابیرو کې هغه پلان هم شامل دی چې لمخې د عدلی وزارت هغه وسلې ضبطوي چې خلک یې په خپله له پرزو جوړوي او سریال نمبر هم نه لري.
لاندو خبرونه ته خراغلی. ولسمشر اشرف غنی وایي د هیواد د استخراجي صنایعو د پروژو د تطبیق لپاره باید د ټولو پانتونونو درسي نصاب د مارکیټ له اړتیا سره سم شي. ښاغلي غنی دا خبره پرون د جولوجستانو د نړیوالې ورځې په مناسبت یو ویډیوي پیغام کې کړې. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د کووید 19 ناروغۍ د مخنیوي لپاره د روغتیایي لارښوونو نه رعایتول د ټولنې لپاره ګواښ رامنځته کوي.